سلامونه مې ومني د ازادي رادیو د پښتو مازدیګرنی خبري مجلې وخت را ورسید. په دې مجله کې د سر موضوع ده چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس افغانستان ته د ایران د مرستیال ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د ایران د ولسمشر اجرایی مرستیال نن کابل ته راغلی دی. د لوګر پر امنیت قمندانۍ د برید پر جزئیاتو سربیره نور مطالب هم لرو. خو لومړی به جانقه الکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د لوګر ولایت په امنیت قمندانۍ د ډلیز حملې له امله 22 تنه وژل شوي دي. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د پاتې کاندید وزیرانو په معرفه کولو کې پرمختګ شوی او په لاهور ښار کې د پولیسو د ودانۍ په دروازه کې ځانوژونکي حمله شوې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د لوګر په امنیت قمندانۍ د ډلیزې حملې له امله 22 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې ولایت سرپرست والي نیاز محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د 50 تنو ځانوژونکو وسلوالو لخوا شوې.
مسلمان دی دولس بجې دی وطن دشمنانو دی لوګر دی سیمه د امنیت قمندانۍ باندې هجوم راوړل او چې تعداد شهیدانو 22 نفره دی او اوس پیرن زخمیان وکړان.
د لوګر چارواکي وایي چې د حمله د پولیسو له یونیفورم نه په استفادې نن غرمه مهال رامنځته شوې ده. د دې ډلیزې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او افغان ځواکونو ته د درندې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست چارواکي وایي چې د اجرایی رئیس او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي کېدو کې مهم پرمختګونه شوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې پاتې وزیران به د ولسي جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم د جرګې ته معرفي شي.
مذاکرات و رایزنی هم در درون
مذاکرات او بحثونه د دواړو ټیمونو افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د پاتې کاندید وزیرانو پر معرفي کولو جریان لري او په دې برخه کې مهم پرمختګونه هم سوي دي. نو په نږدې ورځو کې به د دغو خبرو اترو نتایج له رسنۍ سره شریک شي.
له دې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی 25 تنه کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي وو چې له هغې جملې څخه 3 تنو له ولسي جرګې څخه د باور رای واخیست او نور په دې کار کې بریالي نه شول. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي انګیزه شنواري د مړینې له امله د خواشینۍ او ډاډګرنې مراتب د نوموړي کورنۍ، دوستانو او د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. انګیزه شنواري د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یوې مقناطیسي بم په چاودنه کې چې په موټر پورې نښلول شوی و لومړی ټپي شوی و او وړمه شپه یې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ساه ورکړه. د جمهور رئیس لخوا په خپره شوې اعلامیه کې هم د نوموړي د زړورتیا ستاینه شوې ده. د افغان او ایراني چارواکو لخوا نن په کابل کې د تولیداتو دوهم نندارتون پرانستل شو. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د دې نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې د هیواد د اقتصاد پیاوړ کول د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عین حال کې د ایران د جمهور رئیس اجرایی مرستیال محمد شریعت مداری چې په دې نندارتون کې ګډون درلود وویل چې دا ډول نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې مهمه ونډه لري. په دې نندارتون کې د سلو افغاني او ایراني شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځان وژونکي د پاکستان لاهور ښار کې د پولیسو ودانۍ ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق وایي د نن ورځې چاودنه کې 23 تنه ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي ځان وژونکي د پولیسو د ودانۍ دروازې ته ځان رسولی وو او کله چې پولیسو ودراوه په ځان پورې تړلي مواد وچول. د پاکستاني طالبانو ډلې د حملې مسؤلیت منلی. د جماعت الاحرار په نامه ډلې ویلي دا حمله یې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا د دوی د ملګرو د اعدامولو په غچ کې کړې ده. د تاجکستان یوې محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې منع شوې اسلامي ډلې 13 غړي چې خلک په سوریه کې له وسلوالو سره د یوځای کېدو لپاره ګمارل محکوم او زندان ته واستول. د تاجکستان سترې محکمې نن وویل دا 13 د 24 او 24 کلونو په عمر دي چې د 9 او 12 کلونو ترمنځ د بند سزا ورکول شوې ده. دا کسان نومبر میاشت کې نیول شوي ول د جنایي ډلو د تنظیمولو په غیر قانوني ډول د وسلو د انتقال او د یو بهرني سازمان یعنی جماعت انصار الله ډلې په غړیتوب محکوم شوي دي. چونکه باور لري چې جماعت انصار الله ډله د ازبکستان د اسلامي غورزنګ یو څنګه ده. د ازبکستان اسلامي غورزنګ ډله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او د غراز د مرکزی آسیا په هیوادونو او روسیه کې منع اعلان شوې ده. ویل کېږي چې دا ډله له القاعده او طالبانو سره تړاو لري. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان د جنوبي قفقاز سیمې ته د سفر په لومړي قدم کې نن آذربایجان ته ورسېده. نولان په باکو کې خبریالانو ته وویل، له جمهور رئیس الهام علیف سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرهباغ په اړه خبرې وکړې. نولان زیاته کړه، د چهارشنبې په ورځ ارمنستان ته د سفر پر مهال به له ارمني چارواکو سره کتنو کې د هغو دوه تنو آذري افسرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي چې په نګورنو قرهباغ کې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله به له ارمني چارواکو سره کتنه کې د امریکا او ارمنستان د اړیکو د لاغ ختلتیا او د نګورنو قرهباغ د شخړې د حل په اړه بحث وکړي. ارمنستان ته له تلو مخکې به نولان نن د ګرجستان مرکز تبلیسي ته لاړه شي او هلته به له چارواکو سره په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د جذبېدو د لارې او د دې هېواد د هغو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي چې د خپل ځمکني تمامیت او خپلواکۍ لپاره یې پیل کړي. مصر وروسته له هغې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بمباری وکړي چې دې ډلې د یو ویشتو تنو مصري عیسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. قاهرې د غراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ کړی چې په ګاونډي هېواد لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي اقدامات وکړي. د اوکراین حکومت او روس پلوو بلتون غوښتونکو ونشو کړی چې له جبهو څخه درندې وسلې وباسي. د تېرې اونۍ د منسک د تړون له مخې دواړو خواوو باید د اوکراین په ختیځ کې د جبهو له لیکو څخه ټانکونه، توپونه او توغندي ایستلي وای. وروستی خبر دا چې سل کسان چې 50 ښځې او 50 نارینه دي مریخ ته د تلو او استوګنې په مقصد د مریخ یو پروګرام لپاره په وروستي لست کې راغلي دي. د مریخ دې سفر ته چې د هالنډي سوداګر باس لینسډوف لخوا پر مخ وړل کېږي، شاوخوا 200 کسانو غوښتنلیکونه ورکړي. د دې پروژې له مخې هڅه کېږي چې په مریخ کې د انسانانو لپاره دایمي استوګنه برابره شي. په پلان کې ده چې له 2015 کال څخه به په هرو دوو کلونو کې د 4 کسانو ډله دغې سرې کورې ته واستول شي او 40 کسان به په مریخ کې دایمي استوګنه ورکړي. مریخ ته تلونکي کاندیدان د امریکا، روسی، ایران، عراق، پاکستان، سربیا او اوکراین په ګډون د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه دي او په مریخ کې د ژوند د بدلون او خطراتو په اړه پوهول شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه درته لرو. د ایران د ولسمشر اجرایی مرستیال په کابل کې د ایران او افغانستان په یوه ګډ نندارتون کې د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو ټینګار کړی.
من از همه امتحان عزیز خودم مدیران صنایع حاضر تقاضا دارم.
هیله د دواړو لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې پرتیستونز په ګډه سره لمنځه یوسي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس دغه سفر د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. بلخو یو شمیر افغان کورنۍ له ولسمشر څخه غواړي چې د ایران سره پر پوله د افغان کارګرو د وژنې عملینو ته د محاکمې خبره ټینګه کړي.
دا زموږ دغه 42 نفر چې وجلی دي، دا زموږ قاتل دي، زموږ ولاش کې راکې ایران، د ایران څخه دا غوښتنه وکي او کې ونه کې موږ د ریاست جمهوری و مخته موږ خیمه وهو.
د نورو مطالبو ترڅنګ د لوګر ولایت په امنیه قومندانۍ کې د چاودنې په اړه هم راپور لرو. د مجله متشپژنی مو بجو ده لازادي رادیو سره پاتې سي. د خبرونه زفر با ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسید ازادي رادیو پښتو خبری مازدیګرنی مجله ته غواښست. لکه چې وړاندې مویل چې د ایران رسیال ولسمشر کابل ته راغلی، خو تر هغه د مخموده یو بل نوی خبر اورېدو تر بولم چې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف امنن په کابل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یې خبرې کړې دي. دا چې دوی په دې غونډه کې څه ویلي دي او څه پرمختګ سوی دی. قسیم سولمال د غونډې ته ورغلی او موږ ته به جزئیات راکړي. سولمال صاحب مهرباني.
مننه فریبا جان، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د غرض ایس ای مشر رضوان اختر نن په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و. دوی مخکې تر دې چې د حکومت له اجرایي رئیس سره وګوري، له ولسمشر او د غرض افغانستان د امنیتي چارواکو سره لیدنې درلودلې. څو شېبه مخکې دغه پوځي چارواکو له اجرایي رئیس سره هم وکتله. زه غواړم ډېر په مختصر کل د دوی سرګندون ته اشاره وکم چې په همدې غونډه کې چې په دې ارتباط جوړ شوی و، د حکومت د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتوالي لپاره زمینه برابره شوې ده، او دوی ویل چې دغه همکاري به د دواړو هیوادونو د ګډ ګواښ مقابل کې ډېر مثبت تمام سي. شغل عبدالله په لوګر کې، د افغانستان په لوګر ولایت کې، او دغه راز د پاکستان په لاهور ښار کې چې کومې پیښې نن وسولې، دواړو ته اشاره وکړه. ویل چې دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو دشمن او دواړو هیوادونو تهدید یا ګواښ مشترک دی، او دغه ګډ تهدید د ګډو همکاریو ایجاب کوي یا ضرورت دی چې باید دواړه هیوادونه خپل منځونو کې ګډې همکاري سره ولري. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم څرګندونې درلودلې، او دوی ویل چې په کوم لوري چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان حرکت کړی دی، دا یو مثبت او ښه حرکت دی. دوی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې په استخباراتي کچه همکاري زیاتې شوې دي، او ژمنه وکړه چې په آینده کې به هم پاکستان له افغانستان سره استخباراتي معلومات شریکوي، او تمه وکړه چې د افغانستان حکومت هم دغه راز ورته اقدامات وکړي. او دوی دغه راز د سرحد په اوجدو کې د ډیورنډ کرښه په اوجدو کې ګډو همکاري ته اشاره وکړه، او عملیات ته اشاره وکړه چې په دې روسي کې تر سره شوی و. د پاکستان د حکومت د پوز لوی درسي دغه راز ویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی، او شمنه وکړه چې د دواړه حکومتونو په پاینده کې په ګډه پوړاندې مبارزه وکړي. بله فرباجین،
بله ډېر زیاته مننه قاسم سولمل، وو چې د کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د راحیل شریف څرګندونې زموږ سره شریک کړې. راحیل شریف نن کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره لیدلې ده. راحیل شریف وایي چې د امنیتي ګواښونو په لور د پاکستان اقدامات جدي دي، او په دې برخه کې د افغانستان د هڅو غوښتنه هم کړې ده. دغه راز بل ورته د ایران د ولسمشر مرستیال هم چې کابل ته راغلی دی، وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري پراختیا لپاره مهم دی. محمد شریعت مداری د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویل چې دغه سند به ایران د افغان ولسمشر په سفر کې لاسلیک کړي. شغل مداری نن په کابل ته راغلی دی، او د ولسمشر غنی سربیره د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره یې ولیدل، او له خپل لوري افغان چارواکو ته د همکاریو ډاډ ورکړ. په دې اړه نور معلومات رحمت افغان راکړي.
د ایران د ولسمشر مرستیال وای په افغانستان کې سوله او ثبات د ایران په ګټه ده، او زیاتوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک د افغانستان د سولې لپاره ګټور دی. د ایران ولسمشر مرستیال محمد شریعت مداری د سه شنبه په ورځ له کابل څخه د لیدنې پر ترس کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک د افغانستان او ایران د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور وباله. ښاغلی شریعت مداری هیله څرګنده کړه چې یاد سند به په نږدې راتلونکي کې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په بهیر کې لاسلیک شي.
امیدوار هستیم که در سفر نشاندار ریاست متحده جمهوری اسلامی افغانستان
هیله دارم چې د افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوریز با په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. د دې سند چوکاټ چې د دواړو هیوادونو د همکاروي د پراختیا لپاره مهم دی تایید او لاسلیک کړي، او دغه سند چې ګټه اخیستنه ته وسپارل شي، یاد سند به په امنیتي حوزه کې روښانه او درسته ګټه ولري. د ایران د ولسمشر مرستیال همدارنګه ډاډ څرګند کړ چې د ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک کېدونکي ستراتیژیک سند به په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د دواړو هیوادونو لپاره ګټور ثابت شي. ښاغلی شریعت مداری په خپلو خبرو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایران مرستیال ولسمشر عبدالله وړاندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی دي، او په ورته وخت کې په کابل کې د ایران او افغانستان ګډ سوداګریز نندارتون هم پرانیست. ایرانی چارواکي په داسې حال کې له افغانستان سره د همکاریو او د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي چې د راپورونو په اساس تل داسې راویل کېږي چې ایران د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. په ایران کې د افغان مهاجرو شکنجه، اعدامونه، افغانستان ته غیر قانوني وسلې لیږل، په بندرونو کې د افغان سوداګرو د مالونو درول، هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ایران ورباندې تورن شوی. بلخو د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ایران ته ایران د افغانستان له پخوانیو دوستانو څخه بولیا وایي چې افغانستان ته د ایران د ولسمشر د مرستیال سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم دی.
تشریف آوری شما یک قدم دیگر داره
تحکیم و گسترش هرچی بیشتری مناسبات برادران هم دشمان و حسنه همسایگی در این کشور وجود داشتن تلقی میشن.
بله فریبا جان.
بله جزیت مننه رحمت افغانو چې کابل ته د ایران د مرسیال ولسمشر د سفر په اړه او د هغوی د څرګندونو په اړه جزیت راکول. بل خو بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو چې د ایران د جمهور رئیس مرسیال وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارتي او اقتصادي پراختیا د لارې خنډونه معلوم او لمنځه دی وړل سي. خان محمد سین هغه نندارتون ته ورغلی و چې محمد شریعت مداري او د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سروردانش ګډون پکې کړی و.
د ایران د جمهور رئیس اجرایی مرستیال په کابل کې د افغانستان او ایران د یو ګډ نندارتون د پرانستو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او په دې برخه کې په اوږدمهالو تړونونو ټینګار وکړ. محمد شریعت مداري وویل کابل او تهران باید هڅه وکړي چې یو تر بل اقتصادي او سوداګریزي اړیکې پراخې کړي سو د دواړو هیوادونو سوداګر او پانګوالو ته د لا فعالیت زمینه برابر شي.
من از همه متران عزیز خودم مدیران صنایع حاضر تقاضا دارم.
زه د خپل ټولو ګرانو هیوادوالو او د صنایعو مدیرانو هیله لرم چې په دې نندارتون کې د اجناسو خرڅون له افغانانو سره د اوږدمهالو تړونونو په اساس ترسره او همدارنګه یو د بل نظریات او تجربه په پام کې ونیسي. هله دا دواړه لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې پرتیستونزې په ګډه سره لمنځه یوسي.
د افغانستان او ایران ګډ نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ د خونی او د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د سازمان لخوا د سه شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغانستان او ایران شاوخوا سلو شرکتونو برخه اخیستې ده. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د روان لمریز کال د هود په ومه ورته نندارتون د ایران د مشهد په ښار کې هم جوړ شي. د افغانستان او ایران په څلور ورځني ګډ نندارتون کې مختلف روغتیایي لوازم، برېښنایي سامانونه، د ساختماني چارو وسایل، ډول ډول ماشینونه، خوراکي مواد او کورنۍ او د سنگار لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش چې د یاد نندارتون د پرانستو پر مهال حاضر و، په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پراختیا تاکید وکړ.
در دوره حکومت وحدت ملی و بر اساس اصول سیاست خارجی که
د ملی یوالي د حکومت په دوره کې د بهرني سیاست د اصول په اساس چې جمهور رئیس ټاکلی ایران د دې حلقې په سر کې دی، افغانستان چمتو دی چې په هیواد کې د بهرنیو پانګوالو او په تیره د ایراني پانګوالو جلبولو ته زمینه برابرې کړي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې نن سبا افغانستان د ایراني تولیداتو او محصولاتو یو ښه مارکیټ دی. له همدې عمل ایرانی پانګوال علاقه خی چې دا ډول نندارتونونه تنظیم کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسې ازادي راډیو ته غواښست. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلی سئ. یو دغه راز زموږ مطالب پر انټرنیټ هم کتلی سئ په تمو د ازادي راډیو .org. ورځوی امنیتی موضوع ته د لوګر په امنیت قمندانۍ کې د طالبانو د حمله له امله نږدې ډېر شتنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه حمله نن ماپښین مهال د 15 طالب وسلوالو لخوا وسو چې یو تن دغه حمله کوونکی له ځان سره راوړي چاودیدونکي مواد د امنیت قمندانۍ په تامخانه کې واچول. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان د دغه ولایت امنیتي مسؤلان په بې پروايي تورنوي. اجمل تورمن نور حال راکوي.
یو شمیر طالب وسلوالو د لوګر په امنیه قمندانۍ په یوه حمله کې 22 پولیس ووژل او و نورې ټپیان کړل. دغه حمله سه شنبه ماسپښین مهال وشوه او یو تن دغه حمله کوونکی ورسره چاودیدونکي مواد د امنیه قمندانۍ په تامخانه کې په داسې حال کې چې لسګونه پولیسو د غرمې ډوډۍ خوړله وچول. د لوګر ولایت سرپرست نیاز محمد اميري وایي چې حمله کوونکی 15 تنه و چې د ملي او سیمه ییزو پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې سره دغه حمله ترسره کړه.
شلبان دی دولس بجې دی وطن دشمنانو دی لوګر دی شمینه د امنیه قمندانۍ باندې هجوم راوړ. یو تعداد شهیدانو 12 نفره دی او اوس پیرن زخمیان وکسان څه انتحاري و 15 کسه چې یو وروسته بیا تثبیت شو. درې یې په اول باندې ځم خپل کې له منځه تللي او یو یې په تامخانه کې ځان ته انتظار وکړ.
د دغه برید مسولیت طالبانو پر ځان منلې او طالب وایي ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان شوي دي. شاوخوا پنځه میاشتې مخکې هم د لوګر ولایت په امنیه قومندانۍ کې په یوه انتحاري حمله کې اته تنه پولیس د دوی د یو قومندان سبزلی په ګډون ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي چې د دغې حملې په مخنیوي کې د لوګر ولایت امنیتي ځواکونو بې پروايي کړې ده او باید ورڅخه پوښتنه وشي. د چارو یو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو څرګندونو ترڅنګ وایي چې دا شان عملې د امنیتي ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کوي.
دو حالت دی، یو غفلت ده او یو په دغه پولیسو کې هر څوک چې ده هغه د طالبانو طرفدار یا د هغو نماینده ده او هغو سره ارتباط درلوده، رهنمایي ټوله له همدې سمته شوې ده. بېلدون له دې نه چې څوک نه وي دا څوک نشي داخله کوي. یو انسان چې تلف کېږي مورال دې تیویر کې تی خرابوي.
لوګر کابل ته نږدې له هغو نام نو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ فعالیتونه لري او په وار وار سره یې پر امنیتي ځواکونو مرګونې عملې کړې دي. خو وروستۍ عملې د لوګر ولایت اوسیدونکو ډېر اندېښمن کړې دي او وایي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د امنیه قومندانۍ امنیت نشي ساتلی نو د ټول ولایت امنیت به څنګه وساتي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. که خو په لوګر کې ځانمرګي بریت سوی او ډلیز 14 سوی ډلیز بریت سوی دی، بل خو د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د ایرانی چارواکو سره د دغه هیواد سرحدي ځواکونو د قومندان چې د دوی د بچیانو قاتل دی د محکمې خبره ټینګ کړي. دوی وایي دوه کل وړاندې د 14 تنه افغان کارګر چې ایران ته د مزدوري لپاره تله په سرحد کې لمړی د ایرانی ځواکونو له خوا د موټر کښته او بیا وروسته په ډلیز توګه قتل عام سو. په دې اړه نور
د هرات ولایت د ګلران، کوسان او غوریان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي کابل ته راغلي او له افغان حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر نه غواړي چې د دوی غږ واوري. دوی داوه کوي چې دوه کاله وړاندې ایرانیو چارواکو د دوی زامن په ډلیز توګه قتل عام کړي، خو په دې اړه د هرات سیمه ییزو چارواکو کوم اقدام نه دی کړی. میرا خان چې د وژل سویو کسانو د وارثونو په استازیتوب د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د زامنو قاتل چې د ایران د سرحدي پولیسو قومندان دی باید د بشریت ضد جنایتو په تور محکمه شي.
موږ د رئیس صاحب جمهور خواهش کوو دا زموږ دغه 14 نفر چې وجل دي دا زموږ قاتل دي، زموږ فلاش کې راکې ایران د ایران څخه دا غوښتنه وکي او کې ونه کې. موږ د ریاست جمهوری و مخته موږ خیمه وو اعتصاب د غزا کوو. موږ د خپل قاتل موږ غم دی وخوري که موږ غم و نه خوري بیا موږ د خپل مظاهره ته خپل و دغه ته موږ ادامه ورکوو چې موږ د شهیدان ولې د موږ ځامن شهیدان کړی دي.
خغلی میرا خان زیاته کړه څو ځله په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته شکایتونه کړي خو په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عائشه چې په وژل شوي ځوانانو کې زوی شامل ووای تر هغې به له کابل خپل کور ته ستنه نشي چې د زوی د قاتل غم یې نه وي خوړل شوی.
اره جمهور خو میخوایم که مثلا قاتل مار به دست مار
له ولسمشر نه غواړم چې قاتل مونږ ته وسپاري. که راته ونسپاره مونږ خیمه وهو تر هغې چې قاتل راته ونسپاري. له کابله تلونکي نه یو، حتی که په کلي او کور کې مو واړه ماشومان هم مړه شي مونږ نه ځو.
د هرات ولایت اوسیدونکو چې د وژل سوي کسانو عکسونه او ځینې اسناد هم ورسره وو ویل چې د 1393 کال په میزان میاشت کې د ایراني سرحدي ځواکونو قومندان اکبر اقابیګي د افغانستان پولې ته نږدې د مادر حسن په دره کې د دوی بچان لومړی له موټر ښکته او بیا یې په ډلیزه توګه قتل عام کړي دي. دوی وایي له دې پیښې څخه دوه میاشتې وروسته د وژل سویو کسانو جسدونه افغانستان ته راوړل او خاورو ته یې وسپارل چې عدلي تیم هم د دوی وژنه تاییده کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د راپورونو له مخې ایران تل هغو افغانانو سره زور زیاتی کوي چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخليږي او یا په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ایرانی چارواکو دغه کړنو د یو شمېر افغانانو غبرګونونه راپارولي او په افغانستان کې پر وړاندې مظاهرې هم شوي، خو شکایتونه موجود دي چې افغان حکومت تر اوسه هم په دې اړه کوم جدي دریځ نه دی خپل کړی. کارپوهان وایي افغان حکومت باید په ایران کې له افغانانو سره د دې هېواد چارواکو د زور زیاتي په اړه په رسمي توګه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که غواړئ زموږ روانه خپرونه د انټرنیټ له لارې هم واورئ او نور مطالب مو ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو پاکستان ته. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د پولیسو مرکز ته څیرمه ځانمرګی برید سوی دی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې اته کسان وژل سوي او تر لسو ډېر ټپیان سوي دي. له پېښوره زبیالله شفق د دې راپور جزئیات راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د پولیسو مرکز یا پولیس لاین ته نږدې ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لاهور د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبې په ورځ د دې ښار په امپریس روډ کې ګوجر کلا پولیس لاین ته څیرمه ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې تر دې د مالک تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې د لاهور میو او ګنګارام دولتي روغتونونو ته یې لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د لاهور ښار د پولیسو مشر کیپټن امین د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړنیو راپورونو داسې بریښي چې دا ځانمرګی برید و. دی وایي دا یو ځانمرګی برید و او بریدګر غوښتل چې د پولیسو مرکز ته ننوځي خو بریالی نه شو او د مرکز په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد والوزول. موږ له سمو دی رئیسې د پولیس لاینس او نورو شاوخوا حساسو ودانیو امنیت کلک کړی. همدا لامل دی چې بریدګر خپل هدف ته ونه رسېد. امپریس روډ د لاهور تر ټولو حساس سیمان ګیرل کیږي چې شاوخوا د امریکا قونسلګرۍ، د لاهور پریس کلب، گورنر هاوس او همداراس یو شمېر نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ پرتې دي. د راپورونو له مخې د برید پر مهال د پولیسو په مرکز کې د لاهور ښار د جګپوړ امنیتي چارواکو غونډه روانه وه چې د پولیسو پر مشرانو سربېره پکې د نورو امنیتي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. د پېښې یو عیني شاهد د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي زه د خپل دفتر په دروازه کې ولاړم چې یوه زوروره چاودنه وشوه. تر چاودنې وروسته ما ولیدل چې پر سړک ډېری مړي پراتو او شاوخوا ودانیو او ولاړو موټرو اور اخیستی و. په لاهور کې د پولیسو مرکز ته څیرمه دا ځانمرګی برید په داسې حال کې شوی چې د پنجاب ایالت پولیسو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. دا په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د تروریزم دوی مستره پېښه ده. تر دې مخکې د تېرو جمعې په ورځ وسلوالو پاکستاني طالبانو د پېښور په حیات آباد کې د شیعهګانو پر یوې ممبارګه برید کړی و چې په نتیجه کې 2 کسان وژل او تر 50 زیات ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پنجاب ایالت یو شمېر جګپوړو دولتي چارواکو په لاهور کې ځانمرګی برید غندلی او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا یادونې وړ ده چې د دې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
ابیا هم د نړیوال مسایلو په لار کې دا ورې چې له شاوخوا او میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو لپاره د اروپایي ټولنې یو هیواد هنګري ته ځي. بوداپست ته رسېدو د مخه د پوتین پر ضد په لارو کوڅو کې مظاهرې وسوې. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
دا مده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګري ته ولاړ شي دا د جون له میاشتې را په دې خوا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر د اروپایي ټولنې یو هیواد ته د دوه اړخیزو اړیکو په نیت سفر کوي. د هنګري په مرکز بوداپست کې تېره ورځ په زرګونو کسانو د پوتین پر سفر اعتراض وکړ او لارو کوڅو ته راووتل. نږدې 2000 کسانو د بوداپست د ختیځ او لویدیځ ریل سټېشنونو ترمن لاریون وکړ. د لاریون په سیمبولیک ډول د دې څرګندونه کوله چې د هنګري خلک له اصله غواړي چې د روسیې په پرتله له لویدیځ سره ووسي. یو مظاهره کوونکی وویل له سیاسي پلوه موږ د اروپایي ټولنې غړي یو او باید له روسیې سره د جګړې د وخت دوستي ټینګه نه کړو. موږ باید اروپا ته ځان نږدې کړو نه روسیې ته. اعتراض کوونکو د هنګري پر سر اعظم ویکتور اوربان غږ وکړ چې پرې نشته چې هنګري د پوتین د سیاستونو په ډګر بدل شي. اوربان په 80 میلادي کلونو کې د یو محصل کمونیست مشر په توګه د شوروي ضد دریځ خپل کړ خو اوس په اروپا کې د پوتین په نږدې ملګرو کې حسابي شي. د هنګری د سر اعظم دغه دریځ د هغه محبوبیت په غرب کې کم کړی دی. په تیره بیا تیر اوړی دغه محبوبیت لږ سو چې د وویل په هنګری کې د داسې لیبرال ډیموکراسي پلوي کوي لکه په روسیه او ترکیه کې چې ده، او په ورته وخت کې اوربان په خپل هیواد کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وځپلې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د دې شمیرې لاره ډیرو دوستانو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ لوبې په اړه پیغامونه مشته لیکلي دي او هیله شوه چې افغان ډله په دې لوبو کې بریالي سي. دغه راز زموږ یو بل اوریدونکی محمد حنیف وایي چې د میدان شرط څخه مشته د پیغام را لېږلی، وایي چې په دې ولایت